دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال اړیو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاین بنيره درته هر کړي وای. په دې خبري غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری او مرکی هم راوړی دي. پاول له شاین بنيري نه تازه خبرونه.
د پاکستان پوز وای د طالبانو د پخانی وای احسان الله احسان لبنده د تختیدو زموارو ته سزا ورکړی ده. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داود زید یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. او ایران ویلي دی چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې د خوندي کولو لپاره وړومبي ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان لبنده د تختیدو زموارو ته سزا ورکړې ده. دا خبره د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په پینډه کې د بهر ملکی میډیا استازو ته کړې ده. نوموړي ځکه کړې ده چې لبنده د احسان الله احسان تخته یو سنگینه معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د زموارو پوځي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د فوز ویان ویلي دي چې طالبانو د پخوانی ویان د بیا نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو هغوی دا مهال د هغه د ځای زیږي په اړه څه معلومات نه لري. احسان الله احسان د کال 2018 د فروری په میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته حواله کړی و، خو تیر کال د فروری په میاشت کې خبرونه خپاره شو چې هغه د امنیتي ځواکونو له ولقې تښتېدلی دی. وروسته بیا د کورونو چارو وزیر اعجاز شاه هم د دغه خبر تصدیق وکړو. تیر اونۍ د احسان الله احسان د ټویټر اکاونټ نه د تعلیم نوموړي مبارزې ملالا یوسفزی ته هم د لکې ورکړل شوې. په دغه اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پوز ویاند ویل چې دغه د معلوماتو تر مخه دغه اکاونټ جعلي دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو پخوانی ویان په ملالا یوسفزی د برید سره سره په پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري قبوله کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داود زید یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې افغان سفارت او پاکستانی چارواکو پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په خپل درې ورځني سفر کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقاتونه کوي. د سفر هدف په افغانستان کې د سولې لپاره په خپل منځي چارو او د پاکستان په کردار خبرې کول دي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازي بعد د سولې د پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان د امن کمیټې په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. له دې وړاندې د قطر او روسیې ځانګړي استازو او د امریکا د مرکزي کمانډې مشر هم په ورته چارو د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفرونه کړي وو. د جرمنی حکومت یو نوې مسوده منظوره کړې ده چې د لاندې باید د جرمنی ځواکونه در روان کال تر پیله پورې په افغانستان کې پاتې شي. د حکومت یو بیان ویلي دی چې دا مسوده د چانسلر انجلا مرکل کابینه منظوره کړې ده چې له مخه به المانی سرتیری د 2022 کال د جنوري د 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د جرمنی یو له 100 سرتیری د ناټو په ماموریت کې د امریکا د 2500 ځواکونو وروسته په دویم غټ ځواک دی. دوی دغلته د اوسېدو اوسنۍ موده د مارچ په میاشت کې پای ته رسي. نوې مسوده لا د جرمني د ولسي جرګې تایید ته اړتیا لري. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې د خوندي کولو لپاره وړومبي ګامونه پورته کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانا پرون په جنیوا کې د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو کانفرنس ته کړې ده. د اسماعیل بقایي همانا د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې ایران په رسمي ډول د خپلو اټمي تاسیساتو نړیوال تفشیشونه محدودول پیل کړل تر څو د اقتصادي بندیزونو لرې کولو او اټمي تړون بیا پر ځای کولو لپاره په واشنگټن او اروپایي هیوادونو فشار راولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی په کال 2013 کې له هغه تړون څخه لاس واخیست چې د ایران د اټمي غوښتنو د مخنیوي په بدل کې ډیر نړیوال بندیزونه لري کول. د نوي ولسمشر جو بایدن انتظامی هڅه کوي چې دا پریکړه بیرته وغځي، که څه هم د ایران لخوا د عمل ګډ پلان په نوم پیژندل شوی موافقین سرغړونه او د نړیوالو تفشیشونو محدودولو اقدام د دې کار ستونزه په ګوته کوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړین اوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل. کله موږ که چر راس روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان فوج وای تر څلور ورځې زیات لا درکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوې دي. خو خبريال حق نواز وای
او دا مسله ډیره پیچیده ده او حساس هم ده. هغې وجه دا ده چې تر ډیر وخته پورې ډیر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو په اړه ولسمشر د سپریم کورټ نه رائے غوښتې ده چې آیا اساسي قانون په سرګند د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. قانون پوهان په دې اړه سوي
په 73 آئین کې چې کوم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته. د دې پکې اس قسم چې ذکر نه دی شوی دا اکټ لاندې شوی دی.
دا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سمو استازي وای حکومت پر سر خپل ژمنې نه دی پوره کړی.
زمن په علاقو کې د کار مکمل ضرورت ته په خپل ماته د اپوزیشن په اړه کې دا نظر راکوه. دا مر سره د دې نه دا د حلقې د عوامو سره دی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال اوریدا تاسو غوږی د پاکستان فوج وای هغه فوجي چارواکو ته سزا ورکړی دا چا چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان سره لبند په تیخته کې مرسته کړې و. پرون په پینډه کې خبرلارو ته د وینا پر مهال د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي چې دا یو سنگین معامله و او د ذمہوارو پر ضد یې قانوني کاروایی شوې ده. د طالبانو پخوانی وایان تیر کال د فروری په میاشت کې د امنیتي ځواکونو لبند په تیخته کې بریالي شوې وو. د فوج وایان وای د هغه د بیا نیولو هڅه کوي خو د ځای زیږی په اړه لاس معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي هغه پوځي غړي او یا افسران چې احسان الله احسان د ولخینې تختیدلې په ضد عملیات شوي دي. پوځي ترجمان پرون د فروری په 24 په خپل دفتر کې د غیر ملکي میډیا د کارکونکو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د احسان الله احسان تختیدل هم ډیره سنگینه معامله ده. خو دوی بیا پلټنې وکړي او د پوځ ځینې هغه افسران او غړي چې د طالبانو د پخواني ترجمان په تختیدنه کې ککړ ثابت شو د پوځ لخوا په ضد عملیات شوي. احسان الله احسان په 2018 کې پاکستانی پوځ ته سرنډر او یا تسلیم شوی خو په فروری 2020 کې بیا د احسان الله احسان یو آډیو پیغام په سوشل میډیا خور شو چې ورکه هغه داوه کړې و چې د پوځ د ولقین تختیدلې او په کوم بهر هیواد کې ده. لهغه ورستو ویل شي چې احسان الله احسان د یو خاص اپریشن په دوران وتختید. میجر جنرال بابر افتخار پروند هم ویل چې لنډه ده چې د میسنګ پرسنز یا ورکو تنانو مسله هم ډیر زر هوار شي ځکه د ورکو تنانو د منځلو کمیشن تر ډیره هدا پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې ده او د کمیشن سره د شپږ زرو ورکو تنانو شمیره وه چې پکې د څلور زره تنانو مسله هواره شوي او بقایا تنانو د منځلو مسله به هم ډیر زر هواره شي. د واشنگتن پوسټ لپاره د اسلام آباد او پیښور نه خبریال حق نواز خان وای باید لټور اول دا معلومه شي چې اورکشوی تنه څومره دي ځکه پښتون ژغورن غورزنګ او د بلوچستان ځینې فعالان دغه شمیر زیاته خای
کوم له پښتون تحفظ مومنت خبرو کو یا د بلوچستان د کوم مختلف تنظیمونو خبرو کو نو حقی دا وای چې دا تعداد چې د حکومت لخوا کم دی نو دا د هغې نم زیات دی. اوس دا تازه چې کوم د فوست ترجمان لخوا دا کوم خبره مخه ترازی چې را پدې کې شپږ زره وو او څلور زره پکې راخلاص شو نو یو خدغه دا چې څه خلک عدالتونو ته راغلي دي او څه خلک عدالتونو ته ناراضي او دا مسله ډیره پیچیدم ده او حساس هم ده. هغه وجه دا ده چې تر ډیر وخت پورې ډیر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
هم پرون د فروری په 24 د بلوچستان نه وزنانه فعال حسیبه بلوچ چې د ورکو تنانو د موندنې لپاره کار کوي د انساني حقوقو کمیټې ته ورغلي او خپل مقدمه ورته وړاندې کړې و. حق نواز خان وای چې دوی کله هم د زمورو چارواکو سره خبري شوي نو د هغوی لخوا ورته دا هم ویل شوي چې په ورکشو کې زیات داسې هم وو چې هغوی د پاکستان کوم اداري نه دی اوچت کړی.
په افغانستان کې مړ دی او څوک چې کوم دی دلته مړ دی او چا خودکش کړی دی. دا مختلف وخت په وخت باندې کله زمو خبري شوي د چارواکو سره خاص کر دا استخباراتي د ادارو چارواکو سره ناغي دغه وای چې په دې کې څه کسان داسې دي دا راغي یو موقف ته دی کورواله چې وي خو هغه خلک چې کوم دي په مختلفو بریدونو کې یا په مختلفو مسلو کې غیب دی او هغه ادارو سره نشته.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د فروری په 15 د اردو ژبې ویب سایت نه یادور یا نوې زمانی ته ویلو دوی د هغه تنانو زد چې خلک په زور او رکوي او یې غیبوي ورته د سزا مقررولو لپاره قانون سازی هم پلان کړي. ولې له دې وړاندې هم دغه شان یو قانون بیل او یا مسوده د وزیرستان د قومي سملې غړي محسن داوړ دوه وار اسمبلی ته وړاندې کړی و خو دواړه وار هغه مسوده باندې بحث ونه شو او د اسمبلی د سپیکر لخوا ریجیکټ او یا نامنظوره شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سے غوگے قدم کو دا پاکستان لپاره دا افغان ولس مشر زنګړی استاذ عمر داود زی یو پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی افغان سفارت او پاکستانی چارواکي وای چې نوموړی به د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ویني او ورسره د افغانستان د سولې په چارو خبرې کوي. نور تفصیل لږ شی به مخکې له اسلام آباد طاهر خان زموږ همکار شاین بنیری سره شریک کړه.
اولنه خبر خوب د غوندو کو نوتیر ما خام د عمر داوزی اولنه خبر شوی د غچ کم پاکستانی سیال دی هم منصب دی محمد صادق سره چې د افغانستان لپاره د پاکستان دی زنګړې استازي دی او نن هم د عمر داوزی په اسلام آباد کې نور غوندې دی او دلته ویل شوی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره غونډې دي.
جی
دغه خبره تاسو کړه د اهداف او د مقاصد د دې سفر نو دا د پاکستان او افغانستان مابین یو ګروپ جوړ شوی دی، کمیټه جوړ شوی ده. یوازنی موضوع هغه صلح ده. او دا ولنی زل چې پاکستان او افغانستان اوس د سولې پاړه باندې مخامخ خبرې کی مخکې د پاکستان د سولې پاړه باندې خبرې افغانستان سره نوې امریکا سره به وي او طالبان سره به وي. دا یو بل او دا فیصله شوی وه کله چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 کابل ته تللی و. یو د سولې پاړه باندې دواړو غاړو کمیټه جوړه کړې ده، یو د امنیتی مسلو او د همکارۍ او تعاون لپاره هغه کې استخباراتو د انټلیجنس خلک دي او د فوج خلک دي هغه غونډه رانه شوه. او دا ولنه غونډه د عمر داوودی سفر چې درې ورځې دی 13 ورځې راغلی او اسیم تاسو وګوره په دې وروستو کې حالې ځلې د افغانستان د سولې پاړه باندې زیاتې شوې دي. پاکستان ته راغلو د روسیې ځانګړې استازي د افغانستان لپاره زمیر کابلوب دلته او د قطر چې کوم ځانګړې استازي دي او افغانستان په دې سولې پروسه کې شریک دي ماجد قحطانی هغه یو څو ورځې مخکې دلته د امریکا د مرکزي کمانډې سینکام مشر جنرل میکینزی په اسلام آباد کې ټول یو سوچ دی چې پاکستان ډېر څه کولی شي ځکه دا پلاوی ټول پاکستان ته را روان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رو تاسې غوږی. پاکستان کې د سېنات د انتخاباتو باړه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه رائے غوښتي ده چې آیا اساسي قانون یا آئین په سرګنده د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. واکمن ګوند ادا کوي چې د سرګند ووټ سره به د اداري فساد مخه ونیول شي، خو د اپوزیشن ډلې مخالفت کوي او وایي د حکومت پر خپلو غړو باور نشته نو ځکه هڅه کوي چې د رایو طریقې خار بدل کړي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
سپریم کورټ د مخالفو ګوندونو د وکیلانو نه په دې اړه جواب نه غوښتی دي، بلخوا د مرکزی حکومت نماینده سرکاري وکیلان وایي که د سنت د ټاکنو په اړه عدالت زر پریکړه ونه کړه نو راتلونکي د سنت انتخابات به په ټاکلې شوې 3 مارچ ممکن نشي. په آئین پوه وکیلان وایي چې د پاکستان آئین کې په خصوصي توګه د سنت ټاکنو په اړه دا نه دی ویل شوی چې ګنې دا ټاکنې به په ښکاره وي او که په پټه. په پېښور های کورټ کې وکیل نومان گیگیانی پا دے حق لوائی
پا 73 آئین کی چکم دے دا سینٹ الیکشن پروسیجر نشتا دا دے پاکی اس قسم چے دے ذکر ندے شوی تا ایکٹ لاندے شوی دے نو باقی اس چکم صدارتی آرڈیننس پاکی جاری شوی دے او بلخوا پاکی سپریم کورٹ کی ریفرنس بانے سماعت شروع دے.
حکومت دریز لری چے پٹو رائے اچاولو کی زنی دا صوبائی او قومی اسمبلی غڑی خپل ووٹونه خرڅوي چیو جرم دے، خو مخالف ګوندونه وایي چې حکومت خپل مفادات لپاره داسې کول غواړي نه چې د ووټ تخرسولو عمل ختمولو لپاره. تمامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنېټر زید خان په دې حق لا مشال لیډو ته وای
دا خو د هغه پټو خپل کمزورتیا ته چې کومه داسې کوي کته ځو خیال کړی په سنټ کې زموږ یو نمائنده واچا هغه کله خرڅ شو نو هغه د پټای نه وشتله نن هغه په باب کې په بلوچستان ناراضي سنټر ایمانی نو د حکومت ختمول غواړي کنه د خپل مفاد د بار راسیس کول غواړي
دا چې د پاکستان د آئین 226 ماده په دې خپل سوای نو په خور پونتون کې د قانون څنګه یا د لا کالج یو مشر استاد پروفیسر ندیم فرید وای چې آئین کوم خبره کړې ده هغه د پټو رائے اچول ده
د دې طریقې کار آرټیکل 226 شک نمبر 226 کې دی او په هغه کې دا انډایرکټ الیکشن خبره ده او هغه کې د سیکرټ بیلټینګ خبره ده او دا ولې نه دل نه دي په دې د کنټروورسي راوچته شوې ده په دې مخ کې هم ډیر کوشش کړي شوې دي چې کوم پوهان دي په دې باندې چې کوم زیات پیږي هغه کې ټولو نه زیات چې کوم زما په خیال کوم سړی پیږي هغه سینټ ایکس چیرمین رضا ربانی هم پاتې شوې دي هغه په دې کې دا خبره کړې ده چې دا بیسک سپیریټ آف دا کانسټیټیوشن به چینج شي چې کوم هغه بنیادی اصول دي د ها کانسټیټیوشن د سپریم کورټ په دې کې صرف ایڈوایزری اوپینین دی ایڈوایس په هغه ورکی هو دا نه دا په پریزیډنشل آرډیننس چینج کیږي دا چینج کیږي دا به پورا په کانسټیټیوشنل امندمنټ چینج کیږي
دا د مدرا چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وای چې څو ورځې وړاندې یو مبینه ویډیو کې د سینټ ووټونو د خرڅولو عمل د دوی ښکاره رای اچولو غوښتنه نور هم تاییدوي نو باید دا ووټونه دی پخکارا رای اچول وشی بلخوا حکومت پا دیلڑ کې یو صدارتی آرڈیننس هم جاری کړي او قومی اسمبلی کې قانونی مسوده هم د آئینی بدلون لپاره وړاندې کړي ده خو مخالف ګوندونه دا بدلون او په داسې وخت کې چې پارلیمنت موجود دی صدارتی آرڈیننس هم د آئین او جمهوریت د روح په ضد بلی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږې په منځني کورم کې مدني فعالان غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د موبایل کمپنیو ستونزې هوارې کړي او د امنیت په اړه دې د هغوی اندېښنې هم لرې کړي چې په سیمه کې موبایل نتورک خپل کار شروع کړي دوی وای چې په دې نوې دور کې هم دوی د موبایل نتورک د نشوالي له کبله یو بل سره رابطې نشي کولی بلخوا چارواکي وای چې په دې اړه یې له وړاندې یوې کمپنۍ ته کار حواله کړی دی او ډېر ژر به موبایل نتورک کار شروع کړي نور تفصیل له سیمینا د طارق اورغزی پر رپورټ کې
د منځنی کورمې مدني فعالانو پر حکومتي مشرانو غږ کړی چې د موبایل کمپنیانو خدشات د لری کړي تر څو چې هغلته د رابطې سہولتونه ور برابر شي ځایي اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر تیر رحمان وایي که موبایل کمپنیانو ته د امنیت ضمانت ورکړی شي او بلدا چې هغلته د 3G او 4G انټرنیټ په سہولت بندیز ختم شي نو هغوی خپل خدمتونه وړاندې کېدو ته تیار دي ګنی دریز لري چې هغلته ورته هیڅ فائدہ نشته
دی هغه دی چونکه دوی موږ ته د 3G او 4G غي اجازهات نه کوي نو د مومن چې کوم غاټه دی نو هغه په 3G 4G کې دی نو هغه چونکه دوی موږ ته اجازه نه کوي نو دوی واجی موږ خپل انویسټمنټ دلته نشو کول
کڅو هم په ټوله ضلع کې په موبایل کمپنیانو خپل کسٹمر ته د امنیتی اندېښنو لپاره 3G او 4G سہولت په ورکولو بندیز دی خو بیا هم په کوزا او برکورما کې د ځینو مخصوصو کمپنیانو موبایل ټاور لګیدلی او هغلته خلک د رابطې سہولتونه لري
د سرپاخ ریاست چمکنی وای دا سوت لګیږي چې دوی کسدن د رابطې له سہولتونو محروم ساتل شي
د کور می ټوله نه غټه تنظیمي یونټ ده د اپر او د لوور نه خو په هغه کې د سیګنل او څه موجود نشته ده او د دې علاقې خالق د بیروزګری د وجه نه په خلیجی ملکونو کې خپل ژوند کوي نه غوې دنه شي کوي چې کوم خپل کور ولا دي خپل خپلوان دي هغه سره تماس ونی سي
په کور م کې موبایل کیو فون او ټلینار کمپنیان داسې دي چې په ضلع کې موجودیت لري خو نور لا هم خپل سرویسونه نه دی شروع کړی بلخوا په دغه غړه د صوبایي سیمبلی غړی محمد ریاض وای د مسالې د پوز له مشرانو سره شریکه کړي او هغه ورته ویلي چې ډېر ضرب ځایو سیدونکو ته د موبایل سہولت ورکړل شي
سیګنال کوم کمپنی دی هغه ته په دې کې دی نقصان دی هغه دا کول نه خو هر متر شه چورې تاسو مخامخ
د دې ترڅنګ د موبایلینګ کمپنۍ یومش سلمان افریدی هم مشال لډو ته د دغه خبرې تصدیق وکړو چې د روان کال تر اخره پورې به دوی هغلته نور علاقو ته هم خپل سرویس وغځوي نو موړی ویل په منځنی کورما کې تر شلو زیات ټاورې به لګوي چې ورته ټولې تیاریانې سرته رسېدلې او زیاتې کړه چې په هغه به ډېر زر کار شروع شي
په سنټرل کورم کې موضا پروفایلینګ کمپلیټ شوی دی جی او تقریبا صد جاز اراوند شل نه دویش ټاورې لګی لګیا جی او بلډ آؤٹ بہت شروع کیږي جی نو دا انفارمیشن دتا اصل در کوما سینٹرل کورم ما انشاء اللہ تعالی من ډیر زر اپ کو ہوا جا زالی یو ایس ایف پروجیکٹ کٹنے دے اور ال یو ایس ایف پروجیکٹ پہ انسٹال کی گئی
پدا غاڑا د پوس کوم دریس مخیتانه درغره په منځنی کورما کې ځای سیدونکو د پیټیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده خستله خو چې کله په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړ شو او اوس هغه ته د رابطې هیڅ بل ذریعہ نشتا تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی کډم کو دا خیبر په تیرا بر ققمبر خیلو پر باغ کې قومي د یو کمیټه دوه کسان د آیس په نوم نشي توکو خرڅبولو په تور کې سزا ورکړل شوې ده او جرمانی هم تیرې اخست دي دا دغه پیخي ویډیو په سوشل میډیا خبره شوې پولیس او ځای ولس د دې تصدیق کړي چې د فروری پر 18 هلته قومي مشرانو یا یو یی کمیټی دوه کسانو ته دوه کسانو مخونه تور کړل او په دوه خورونو یې سپاره کړل او په بازارونو کې چکرې پری وهلې نور تفصیل د فرحات شیدواری پر رپورټ یو
دا غونه د هغه ویډیو دی چې په سوشل میډیا خبره شوې په دې ویډیو کې دالی دل کیږي چې دوه تنې په دوه خرونو باندې سپار کړي مخونه ورلتور کړي او ګڼ شمیر خلک ورپسې چغې سوري وباسي او په بازارونو کې چکر ورکوي د خیبر سرکاري چارواکي تصدیق کوي چې دا ویډیو د فبروري په 28 په تیرا برکمبرخیلو کې په بر باغ کې جوړه شوې هلته قومي سرشته یا کمیټه دوه تنه د آیس په نوم نشئی موادو خرڅولو په تور کې ونیول او دا سزا ورکړه د تیرا برکمبرخیلو سره تعلق لرونکي فعال او خبريال علي اختر پردای مشال ریډیو ته وای
دا واقعیا داسې وشول چې دغه خلکو چې دای خپل زونونه چې کم دی اغا دغه شریشته لولا کړل زکه چې پدای لوکا کې داسې دی چې کله یو کس یو جرم پاغه باندې ثبتيږي او بیا هغه تین کور کیږي نو بیا پدای لوکا کې دغه شریشته قومي چې کم روایت دی اغا داسې دی چې دغه نه بیا چې دای په قران باندې قسم خستل کیږي نو دغه خلکو چې دای د سامنا خپل زونونه او اسره دغه چکم خوندون دی هغه باج کړل او په خپل یچدای زونونه دغه شریشته لا ولا کړل
په خیبر کې د انساني حقوقو فعال اډوکیټ فرهاد پردی په دې په خباندي خپل نظر را سره صدا سي شریک کړ
نو دا سزا ور کول سزا او جزا د ریاست کار دی چې یو سړی باندې سې الزام ووم لګي د هغه نشئی مواد او نشئی توکو استعمال خرڅون یا نو د هغه سره خپل نور بشري حقوق غور سره روان چې د پاکستان به قانون عین کېشتا پاغه کې د ټولو نه مهم یو کا حق ته بنیادی حق د هر انسان دی کغه مجرم دی کنه دی ډیګنیټی اف مان چې کوم دا د انسان چې کوم عظمت او عزت ته نو اغه لکه دا بتنه په پامال کې دلته مسله دار اغله چې سړی خو سزا یو سړی خو جرم وک اغه کا ولس رونی وو ولس تل په خرس پور ک مخ ورته تور کنو دا د پاکستان په یو قانون کې هم د غشان د سزا کې سمم نشتا بهر کې زمونږ پر روایتو کې هم داسې سزا نه واد حوصله شکنی دا بدکار په کار د خو په داسې انداز نه دې ته مونږ په خن نظر نشو کته
د خیبر پولیس وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوی پولیس او انټی نارکوټکس فورس محکمه ورغزیدلی او تر تیرا پورې حکومتي واکمنی بحال ده او هیڅ لبا د اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل منګولو کې واخلي تدغه پیخې پلټنی بکوي او په دې کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي په خیبر ضلع کې اوس هم په لری پرتو سیمو کې قومي سرشتو په نوم تړونونه موجود دي او د پخوانیو رسمونو مطابق خلکو ته سزاګانې ورکوي په دې ورستو کې په ځنې پیښو کې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د خلکو کورونه هم سوځول شوي او جرمانې ترې اخیستل شوي په دې قومي سرشتو یا تړونونو باندې سره خلک ویشل شوي ځنې خګام بولي خو بیا ځنې خلک یې مخالفت کوي وایي پکار دا یو ملزم تا سزا یوازې عدالتونه ورکړي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر
کارمونکو قبایلي ضلعونه د خیبر په قبائلی ضلعوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځینی غړي وای په 2019 کال کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې و چې د سیمو د پرمختګ لپاره بار ورته فندونه ورکوي. خو د دوی په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود وزیر اعلی خپل ژمنه نه ده پوره کړې. خدا خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بے ځای وبلل بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو یې په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسناد یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیايي پروژو لپاره فندونه ندی ورکړي. د فروری پر 3مه مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فندونه ورکوي. خو د ده په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
او زم دلته دا حال نه نو په قانون ته ځکه چې موږ نه پاجې راځي تر څو چې دې کم په کار دی دا د اوس کای چې دوی اول نه یو کم په 2000 به روپې کې دی په کې هم د دوی د خوخه چې کړه نه نه لیکټ کسان چې موږ ورته وایو هغه په فوندونه شوی دی. ما تقریبا په خپل حال کا کې سره د 1500 روپې پلان ما ورکړی دی. مو حکومت په بنیادی تور باندې څنګه دا نه دی تکابایلو سره
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکو قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیايي کارونه وکړي. خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څلوي پروژه شروع نکړه.
هم دې خو چې راغلي دوا کسان دی یو اقبال دی د پیټیای نه دی یو میر کلام دی. نو میر کلام خدا وینا برملا کوي چې ما ته اوس پورا حکومت نه فنډ راکړي دینیرا کوي او نه د څه څه خاطر خو د غپ هلکه کې څه کار شوه دې نو د پی دی واجب په موږ باندې هیڅ څه اثر نه دی لیدلې. پدې چې نه را ته فند راغې نه ته ایکسترا څه د څه خاص پکې راغې نه څه بل څه اصول هغه غړه په غړه خبره ده.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مې میاش کې د پاکستان په آئین کې ل 15 بدلون اورسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شو. د میر کلام وزیر پشان د مومن ضلع نه منتخب استازي نثار مومن هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېخې ستونزې به ورله حل کوي. خو تر اوسه یې په خپل حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو بلکې یو پیسہ هم نه ډیولپمنټل کارون ته نه راکړي. ما ورته کویان ورکړي دي, ما په اریګیشن کې ورکړي دي, ما په هیلت کې ورکړي دي, هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړي دي. خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړي دي. زمونږ په علاقو کې تر کار مکمل
مشال ویډیو د اپوزیشن ګوندونو د غړو د غښتنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار کامران بنگشت په بیا بیا ټلیفونونه وکړل خو دوانو څه جواب را نه کړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استاذي نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنی غړو د فندونه نه ملاوېدو غیله کوله. خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړي هم دي نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. د نوموړي وینا وا
میرے حلقے کے ساتھ پی کے 32 ہیں پی کے 30
ہیں ازمال حلقے سره پر پی کے 2.5 او پی کے 1.5 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب سوي دي او دوار زموږ مخالفین دي. خو هغه ته په خپل سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره فندونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فندونه ورکول کیږي. خو دا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسم ده. دا نسم ویل چې د پخوانی فاټا د ځینې غړي ولې داسې خبرې کوي. خو زما سره ټول تفصیل ستا چې هر غړي ته څومره فندونه ورکول سوي دي.
په قبایلی ضلع کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د ړومبي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلع کې په دریو دریو, په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
احمد الله اوچتا سره رپورٹ لاندې کوو کرمن کو وخښه وې دی په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شاین بونې رې هم را سره په سټوډیو کې پسنګ کې ناشته نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز باندې کړي.
سر مشه ده وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز وای د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان لبنده د تختیدو زموارو ته سزا ورکړه ده. دا خبره د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په پینډه کې وی غونډه تکړه ده. نو وړي ځا تکړه ده چې د احسان الله احسان تخته یو جدي معاملې وا چې بشپړې پلټنې شوې دي او زموارو پوز چارواکو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړی به په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقاتونه کوي او ورسره به د افغانستان په چارو خبرې کوي. د جرمني حکومت یو نوې مسوده منظور کړې ده چې د لاندې به د جرمني ځواکونه د روان کال تر پیله پورې په افغانستان کې پاتې شي. د حکومت یو ویان ویل دي چې دا مسوده د چانسلر انجلا میرکل کابینه منظور کړې ده چې لا د ولسی جرګې تایید ته اړتیا لري. ایران ویل دي چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوازنامې د خوندي کولو لپاره لومړي ګامونه پورته کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بيوستې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو کانفرنس ته کړی ده. او د جرمني یو عدالت د شام د استخباراتو یو پخوانی کارمن د بشریت پر وړاندې د جرمونو د ملاتړ په تور په 4.5 کال بند محکوم کړی.
شاین بودین چې د خبرونو لنډی زتا ستا وړاندې کړو کډرم کو یو نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. ایران اعلان کړی دی چې سر لننه د خپل اټمی تاسیساتو ناساپی تفتیش ته اجازه نه ورکوي. دریو اروپایي هیوادونو چې له ایران سره یې په 2015 کال کې اټمی تړون لاسلیک کړی وو د تهران دا پریکړه غندلې ده او دای د تهران له کړو ژمنو سرغړونه بللې ده. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې وو.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
لنن سهاره دا قانون اجرا شوی هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو وخت بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشین یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پښان شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. روسه تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیبیډي شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرینشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغه موافقه جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې و. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کیږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پرس پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو یې غوږی. پاکستان سپریم کورټ دا مهال د سینټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا رابانی د ګل پورز عدالت ته وویل ک پریکړه د حکومت په حق کې وشوه چې نوي سینیټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو منتخب شي، نو په سیاست او حکومتي چارو کې به د هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. ځینې پخوانی او اوسنی سینیټران هم ورته اندېښنې لري، خو د حکومتي ګوند طریقه انصاف یو سینیټر بیا وایي چې د سینیټ په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخستو مسلې یوازنې حل د غړو ښکاره ووټ دی. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې ورو.
پاکستان سپریم کورٹ دا مهال د هیواد د سینیټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمه اوریدنه کوي. حکومت په دې لړ کې یو صدارتي اورډیننس جاری کړی او له سپریم کورٹ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکارا رایو له لارې د سینیټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اوریدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرایت د عدالت یو 15 کسیزه بینچ کوي، د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په خپله وینا کې ویره ښکاره کړه چې که د سینیټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي، نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکارا رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 226 مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلۍ او هم سینټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکل شوي طریقې کار مطابق وشي. سینیټر ربانی ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سینټ د اوسنی چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي، له تیرو 100 کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږتو کالونو موږ وینو چې د سینټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نه و. بلوچستان کې د هغوی صوبایي حکومت دې لپاره ړنګ کړی شو چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې د هغوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وځي او آزاد ممبرانو په توګه هغوی ووټونه واچوي په سینټ کې، او د سینټ اوسنی چیرمین چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو، بیا چې اپوزیشن د خلاف عدم اعتماد وکړو نو رایې کې بیا هغه وګټل. دې کې دا و چې منل افغانه سینټ کې شته رضا ربانی صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی، هغې خلکو ته چې ناس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې، نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي، نو د هغوی د راتلو سره به د پارلمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سینټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاشت پر 11 ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3 به د نو سینټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سینټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سینټ وتونکي د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ مشال لډوي ته وویل، د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي، او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سینټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي او عوامي ګوند دا دریز دی چې د سینټ الیکشن دا د ډایرکټ د ولس د ووټ وخت سي، لکه د قومي اسمبلی ووټ سي اخیستل کیږي، نو دا د پیسو مسته بم نه معنا ایم پی ایس خرچیږي. نو ربانی صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر سي بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي، چې کوم پیسو والا دي، توپک والا دي، انټیلیجنس ادارې دي، زور به اچي بیا وسه خلګو باندې. نو لازر ډایرکټ لولس ز ووټ اخستل دا رنګ په کار دي سنټران د پارم ووټ وسی مردارنګ آئینی ترمیم غواړو.
خو په سینټ کې له خیبر پښتونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبرورۍ پر 23 مشال لري ته وویل، مسلم لیگ نون نو هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سینټ د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دی کړی. د نوموړي په خبره اوس چې دغه کار عمران خان کول غواړي، نو اپوزیشن ګوندونه یې خامخا مخالفت کوي.
پپایا باندھے خپل سیٹ والی التبیا نہ کنٹریبیوشن نہ لا میکنگ کے حساب علی جو مخ سے کم لابیز دے اگے کے دا خبر ہے کہ فلانے سڑے سے پارٹی لیڈرشپ تا پیسے ورک کرے، فلانے سڑے دے باندھے یو ووٹ ہے خاصے دے پتے باندھے سلور ووٹ ہے خاصے دی سینٹ کے یو کمیٹی آف دی ہول جوڑ شوی ہو تولو دا خبر کڑے دے چھو بھئی دا اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ دے چھو دے تا یو کنزل کی گی اور سنہ سے کول گواڑی خبر دا شوی ہو چھو دا سے اوپن ووٹنگ دے پا طریقہ سر ہوئی شی پارٹی لیڈرشپ آگا ووٹ کتے شی نو عمران خان سے دا خبر کئی آرڈیننس ہم شوی دے اور دا کورٹ تا دا خبر تری دی کلین سیاست راشی دا دے ضروری دے پاکستان مخت لو دا پارا
د ګل رزید مقدمه اوریدنې پر مهال د سپریم کورٹ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیرو وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمني بلجیم فرانسا او حتی آیرلینډ کې چې ضرورت پیښ شوه نو هلته خبره د پټې رائے پر ځای ښکارا هغه ته تللې ده خود پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورٹ جرګه غیتا په خپلو دلایلو کې زیاته کړه چې عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په مخه د ښکارا رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې ننی او له یو شمیر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال روته تاسو غواګې دا پښتون اژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا هم د ګوند جوړولو پریکړه نه دکړي نو موري وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي بلخوا د غورزنګ ځینی غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشوري او ناستې روان دي خو لا هم حتمی شکل نه دی ورکړل شوی دوی وای د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قومي اسمبلی او بلدیاتی ادارو کې خپل استازي ولري چې دا رنګ دغلته هم د خپلې سیمې خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي نور تفصيل د اسرار العالم مومند پر رپورت کې ورو
د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي منظور پښتين له دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه‌شنبه مشالې دوتول کې دې شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړي
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړي په هر ځای کې دننه مختلف څوکونه موجود دي نو په دې ورکړه باندې په خپل ملګرو کې چا رسمي خبره راسره کړې نو دا چې موږ چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه وایي چې هو موږ دا کار وکړو یا مداخله دغه منشور دی یا مداخله که چېرې په دې باندې رسمي بیان راشي بیا به موږ په دې باندې چې څومره ضروري دی چې خبره وي بیان یې جواب دي هغه به په رسمي توګه ووایي خو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او پارلمان غړي موسن دوړ په درشتمه فبروري لمشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي البته نو موري همدوم رول چې دوه ورځې مخ کې دوی په پیښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ لمشرانو سره ناشته کړي نو موري وای په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثه او پریکړه لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي کڅه هم منځ پښتینو موسن دوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتونو ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څنګ مشر فرید اصغر په درويشتمه فبروري مشالې دوتول چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازي توپ او پراتونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی البته نو موړې وای غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده د حوالی سره فکر سوچ او ناشته هم روانه ده ملګرو سره مشورت کیږي لا تر اوسه پورې پورا فیصله نه ده شوی چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې لکه نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکخه څنګه اجازه بیا وایي ک پی ټی ایم خپل سیاسي څانګه جوړوي نو له دغه څانګې سره بار دوی هیڅ تړاو نه وي نوموړي په درشتمه فبروري مشالې دوتول چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ لوړان د پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته نوموړی وایي دا او ډیرې نور ملګری یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګورې که په ګوند باندې بدلیږي نو ګوندونه مونږه بنیادی توګه لرو، ګوندونه عہدې لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې، او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلیږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي، بیا به مونږه ک تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتني کاغه هر څوک زمونږ د افرادو سره سر کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېګو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درک کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکخ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي، وایي د قانوني او ویني لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو غوږیده. سند اسوبي د صحت محکمې فیصله کړې چې په سکولونو کې داخلو مخکې باید د ماشومانو مختلف طبی ټیسټونه وشي. پرون د صحت وزیر په مشرۍ یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د داخلو مخکې باید ماشومانو د مختلفو ناروغو ټیسټونه کیږي. دا فیصله پر داسې مهال شوه چې د صحت محکمې په خبره په صوبه کې دغه ناروغو په اړه د شمیر کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. نور تفصیل د نیاز علی خان په رپورت کې.
د سن حکومت د صحت محکمې د پروري په 28 پریکړه کړې چې د اگست میاشتې څخه پیل کېدونکي نوې تعلیمي کال د پاره به په سکولونو کې د داخلو نوړاندې د ماشومانو د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او د جړې د ناروغۍ معاینه کولی شي. د سن حکومت د صحت ویان میران یوسف وایي چې د سن د صحت وزیر ډاکټر ازرپی چوهو په مشرۍ غونډه کې دا پریکړه شوې ده. په غونډه کې د صحت سیکرټر ډاکټر کاظم جتوی او د صحت د څانګې نورو چارواکو هم ګډون کړی. میران یوسف زیاته کړي چې د دې ګامونو سره په صوبه کې د یادو ناروغو مخنیوی وشي. د حکومت د دې پریکړې د کراچۍ د جنا اسپیټال روغتون د ماشومانو د وارډ مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې دا فیصله خدا خود عملی کولو لپاره دی ټول ګامونه پورته کړی شي او خلکو ته دی ویډیا ټیسټونو لپاره په روغتونونو کې لیبارټیانې پرانستی شي.
سن ګورنمنت چې دا فیصله کړی دا ډېره ښه فیصله کړی دا کار دا چې ورک اپ مخکنه جوړ کی کم کم ټیسټونه به سوک به کوي کم کم ټاونز کې به کیږي سرکاري سکولونه دي سو پرایویټ سکولونه دي دوانو لپاره بس سب پروسیجر دا کدا څومره ټیسټونه چې کیږي دا خو پیسو باندې کیږي او د دې خرچه به سوک برداشت کوي دا لپاره بس ګورنمنت خپل بجټ دی یا به د دې دا بډن چې دا پاوا باندې راځي سو بیماریانې مثلاً ٹی بی شولا یا ہیپیٹائٹس شو ددوا ٹیسٹ ہونے دی کہنا ددوا بیماریاں نہیں دی یا دے سا تو حکومت تب کار دے چھ بھی ماشومانوں کے دی اینی کمے یا دا وائٹمن کمے یا دا آئرن کمے دا ٹیسٹ ہونے کی دی ماشومان جسمانی طور بانی کمزوری چھ اگلے بھی آمشان تے خوراک او داگا بندوبست ہم شیو خو بیماری کنٹرول شی او بل داگوی صحت ہم سی شی حکومت خپلا مثلاً چھ کم دے ایکسپرٹس دی اگوی سرکینی اگوی کنسلٹیشن سے داگا لانچ کی خپل زان نا دی فیصلہ نہ کی
بل خواب اسن کے دا سکولوں دا انتظام اداری ڈائریکٹریٹ آف انسٹیٹیوشن مشرا ڈاکٹر رفیع جاوید وائی چھ دیو نا بل لگیدونکو ناروغی د مخنیوی لپاره به د حکومت دغه ګامونه عملی کوي.
هیلث ډپارټمنټ نے یہ فیصلہ کیا ہے
چې څنګه د صحت محکمې فیصله کړی دا چې په سکولونو کې د داخلو نوړاندې به د ماشومانو د ټی بی، ایچ آی وی، ایډز او زړې د ناروغو معاینه خامخا کیږي. د دغه لپاره به اوس موږ ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته خطونه لیږو او د بل کال نه به ټول سکولونه د حکومت په دې پریکړه عملی کولو پابند وي. دا ډیره ښه فیصله ده. په کار د چې موږ خپل ماشومان له ناروغونه وساتو.
دا صحت چارواکی وایي چې حکومت دا ګامونه د هغې رستو پورته کړي چې په صوبه کې د ټی بی، ایچ آی وی، ایډز او د زړې د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده. چارواکی وایي چې په سن کې په تیرو 21 کالو کې د ایچ آی وی 44.9 پیښې مخې ته راغلي دي او بیا د سن په لړکانه ضلعه کې په تیرو 2 کالو کې د ایچ آی وی 44.9 کسان رپورټ شوي دي چې پکې 1.5 ماشومان او 3.9 نور خلک هم دي. د سرکاري رپورټ تر مخه په لړکانه کې د ایچ آی وی ناروغو کې د ماشومانو شرح 40% ده. بلخوا په پاکستان کې د ټی بی د مخنیوي ادارې د رپورټ تر مخه په سن کې په کال 2000 کې 70,000 نه زیات خلک د ټی بی ناروغۍ وهلې دي چې پکې د 2000 خلکو تعلق د کراچۍ سره دی. او هم داسې په سن کې د هیپاټایټس یا د زړی د ناروغو شمیره هم په زیاتېدو روانه ده. چارواکي وایي چې هر ورځ په سن کې د 50 نه زیات کسان د هیپاټایټس بی او سی ناروغان د هیپاټایټس د مخنیوي په اداره کې رجسٹر کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې غوږی د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو په خیبر قبایلی ضلع کې د تحصیل کچته عدالتي نظام غځول شوی دی. هلته په لنډی کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اوریدنې پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار شروع کړی دی. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره په یو وخت عدالتي اختیارات هم ول، خو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې په زم کې دو سره اوس اف سی آر ختم شوی او ټولو قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام غځېدلی. د خیبر ولس د دغه ګام هرکلی کړی چې نور تفصیلی د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
په لنډی کوتل کې لګول شوې دې عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اوریدنه پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړي. دغه عدالت قائمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل اډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز شو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چي دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دوه مورز ده تقریبا چې د عدالتي کاروایي سٹارټ کی او اوس چې کم دی دا تحصیل وایز هم شو، نو ان شاء الله چې د خلکو ته به انصاف ملاويږي. نو د پاورز دا دی چې دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي د زمکو تنازی دي یا د سیدا نور عام تنازی چې کوم د اختیارات دته حاصل دي، دا ټول کیسونه د لنډی کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی ووري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دی حالاتو کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی.
د خبر ضلع سیشن انډستر کورټس دوه کال وړاندې په پیښور حیدآباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې، وایي پیښور ته تلل ورته مشکل او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډی کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینوار وایي،
دغه خلکو بم چې کوم پیسې به هم خرج کړي، وخت به هم ضایع کړي او ډیر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک را تک چې کوم دی کنه ځان لایم مسله ده. مجسټریټ موږ دلته کېناستو، نو اوس چې کوم دی دا سده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی کنه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت هم ضایع کېده، پیسې به هم لګېدي او چې کوم دی کنه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 مئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او د پولیس او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ڈی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپله لانجه د ای ڈی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتي اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې تر سره کوي او ورسره پولیسو هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلی ضلعو کې تانه جوړ شوی او اف آی آر پکې درج کیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال رادیو تاسو غوږی کډمو کو د روانه غړې اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم. د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ټرمینل ودانی زی چاري په بشپړی دودي او په راتلونکو څو میاشتو کې به پرانسته وشي. چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر ټرمینل د افغانستان د هوایي ډګرونو یا ایرپورټونو تر ټولو لوی او د نړۍ د معیارونو برابر ټرمینل دی. د چارواکو په وینا له دې هوایي ډګر به د دې ولایت د وچو میوو له صادراتو سربیره هر کال نږدې 6 لک مسافر هم تګ راتګ کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست نړیوال هوایي ډګر چې ودانی زیچاري ول سیز مخ کې پیل شوی او د هوایي ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي. د ترمینل چاري هم قرار قرار په بشپړی دودي. د چارواکو په وینا د خوست هوایي ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی په نړیواله کچه د اوسنی عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایي ځواکونو متقاعد افسر خبرزمان چې د هوایي ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی وو مشال رادیو ته وویل
د خوست په هوایي ډګر تاسیساتو کې زه وګرځیدلم. ترمینل مې وکتل او په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایي ډګر سره او د خجرواش د هوایي ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د وسنی عصر د غختنو سره سم جوړ شوی دی. د الوتکو تمځای مې وکتل هغه هم ډیر پوکلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتل جوړ شوی دی. او خپل د ننه ترمینل په هغه کې هغه مختلف زینې او د سیفټی سکیورټی د مسولینو ځایونه او پاین شکل د اطفایي سیستم دا چې مو وکتل ډیر په اسری وو د ننني وخت زمان د غختنو مطابق دی.
د خوست هوایی ډګر نه یوازې د هیواد په کچه او اوږدمهاله زیربنایي پروژه ده بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لزګونو فنی او غیر فنی کارګرانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. د هوایی ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي
د ساختمان سده تقریبا 300 نفر پورې من کارګر کار کوي. ترمینال دا تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانې لفټونه لري، 15 دانې برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره دا ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټیکس وی لري او همدارنګه کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره دا شان موجوده په موږ قرارداد کې. او ټول ټاورونه ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونه ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره
د دې هوایی ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې لیاغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایی ډګر عامر عبدالسمد تنیوال وویل د هوایی ډګر څخه به حاجیان 8 ځي او د کرخې د پورې غاړي اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختمانی چاره څلور نوې پیسه پر مخ تللی دي. د روان کال حمل میاشت کې به رسما تکیږي. د دې هوایی ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته پر مثال اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادریږي. د دې هوایی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زمونږ د اخوا سیمه ورونه باندې د هوایی میدان څخه رفت آمد کوي.
د زینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خوښه 5000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. کڅه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایی ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایی ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافر د لیګ را لیګ له هوایی لارو څخه بولي او تم سرګندوي چې پراتون کې میاشته کې به رسمي پرانیسته وشي. خو تر اوسه د هوایی ډګر ته غزیدلې لار خامده او د هوایی ډګر په داخل کې د ډېرې لوړو شورو هوار کاری هم نه ده شوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.